پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه لازده رادیو پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. د نیم ساعت خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان حکومت د فقر د کمولو په مقصد یوه عالی شورا جوړه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په عراق کې د کردانو د یو خپلواکې سیمې د جوړولو په مقصد د ټول پښتنې په وړاندې مخالفتونه زیات شوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د میانماریا برما مشره وروستی چانس لري چې په دې هیواد کې د روان بحران مخه ونیسي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په نیویارک کې سره وکتل او د سوریې د وضعیت منځني ختیځ د اوزا او د غرض د اوکراین په ختیځ کې د شخړو په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. ولسمشر غنی تیره ورځ د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې وو او د آسیایي لوبو د رزمي سیالیو په پرانیستونکو مراسمو کې برخه واخیسته. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا په نیویارک کې پیلېږي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال په عمومي اسامبله کې د ولسمشر اشرف غنی د ګډون په اړه وویل:
د افغانستان جمهور رئیس بالتا د ملګرو ملتو د دوایمې ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپیشو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکارۍ باندې وټکی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغان ولسمشر په توګه د اشرف غنی د لومړنۍ ګډون دی. تمه کیږي چې ولسمشر غنی د غونډې په څنډو کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ او د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره وویني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو ته په هوایي حملو کې د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د دې وزارت له خوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تېره شپه افغان امنیتي ځواکونو په دغه هوایي برید کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش یوه تروریستي ډله په نښه کړې وه چې په نتیجه کې د دې ډلې 9 غړي ووژل شول. په دغه برید کې د دغې ډلې وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د څلورو ماینونو د چاودنې مخه هم نیولې ده. د کورنیو چارو وزارت په یوه جلا خبر پاڼه کې په بغلان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې ولسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې وسلوالو مخالفانو غوښتل چې د سرخ کوتل په سیمه کې د چشمه شیر د لویې لارې امنیت ګډوډ کړي چې افغان ځواکونو یې په وړاندې تصفیوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د خبر پاڼې له مخې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ امنیه قمندانې وایي د دې ولایت په چپه درې ولسوالۍ کې تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ په یو بل ډزې شوې چې پکې د یوه لوري درې کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دا پېښه د چپه درې ولسوالۍ په بهادر کلي کې شوې ده. هغه وایي د دواړو کورنیو ترمنځ پخوانۍ دښمنۍ موجوده وه. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د میانمار یا برما مشره یا پخوانۍ برما مشره آنګ سان سو چی یو وروستی چانس لري چې په دې هیواد کې د روان بحران مخه ونیسي. په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالي د تازه څپې له امله د دې اقلیت څه د پاسه له څلور لکو زیات وګړي بنګله دېش ته کډه شوي دي. انتونیو ګوتیرس پرون وویل دی تمه لري چې سانسوچی به په میانمار کې روان حالت بدل کړي. نوموړي وویل د په باور سانسوچی چانس لري، هغه هم وروستی چانس. د نوبل جایزې پر ګټونکي آنګ سان سو چی انتخابونه زیات شوي چې ولې تر اوسه له خپل نفوس څخه په استفادې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد روان تاوتریخوالي د مخنیوي هڅه نه ده کړې. د میانمار یا برما پراخینه ایالت کې چې اکثریت وګړي بودایان دي، د تېرې اګست میاشتې له 15مې راهیسې د روهینګیا د وژلو او د هغوی د کورونو د سوځول کېدو راپورونه خپرېږي. د امریکا او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو په نیویارک کې یو بل سره وکتل. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماریا زخاروا وویل سرګی لاوروف او ریکس تیلرسن د سوریې د وضعیت د منځني ختیځ د وضعیت او د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تیلرسن به په ملګرو ملتونو کې د روسي ماموریت ته ورشي او هلته به له خپل روسي سیال سره وګوري. د بهرنیو چارو وزارت ویان د هیدر ناوټ وروسته په یو بیان کې وویل چې دواړو ډیپلوماتانو بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه سره وکتل او په سوریه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د پوځي عملیاتو د شخړو د کمولو او د جنیوا د سولې د پروسې لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې ژمنې تازه کړې. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کرد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سپتمبر د 15مې ټول پوښتنه به له هغه څه نه پام بلې خواته واړوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې ډلې د ماتولو او هم د دغې سخت دریځې ډلې څخه د نیول شوو ښارونو د بیا رغولو لپاره ورته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د عراق پر ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او یووالي تاکید وکړ او ویل چې د فدرال حکومت او د عراق د کردستان د سیمه ییزې ادارې ترمنځ ټول لاین حل موضوعات د اغیزمن او پراخ ډیالوګ له لارې هوار شي. د ترکیه او ایران په ګډون د عراق ګاونډیانو چې پکې کردان د اقلیت په توګه اوسي هم له دغې ټول پوښتنې سره مخالفت څرګند کړی دی. لویدیځوالو بیا اندېښنه څرګنده کړې چې په دې سره ښایي په سیمه کې نوې شخړې راپورته شي. دا و د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې را سره اوسئ. وابهورئ چې په هیواد کې د فقر د کچې د کمولو لپاره د اقداماتو په لړ کې د افغانستان حکومت د فقر د کمولو عالي شورا جوړه کړې ده. دا موضوع به له یو کارپوه سره په مرکه کې وڅېړو.
د فقر علت بیکاري ده. کله چې خلک بیکاره شي دا معنی چې په ټولنه کې خود به خود فقر رامنځته کیږي او زیاتیږي.
په نورو موضوعاتو کې وابهورئ چې د ننګرهار ډاکترانو د ناامنیو په وړاندې د اعتراض لپاره کاربندي اعلان کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندهار د سرپوزې زندان یو شمېر بندیانو ولې خپلې خولې د اعتصاب په دود ګنډلې دي.
د دوسیان ځوانان چې هغه یا فیصدار دي دغه د هغه شپږ میاشتې د میاشت مخکې لسوي دي دغه پاک خلک پاتل شي وچې خولې په شخانو ګرځي.
په نړیوالو مسایلو کې به په عراق کې د کردانو د خپلواکي سیمې د جوړولو لپاره د ټول پوښتنې په وړاندې د مخالفتونو پر زیاتېدو راپور واورئ. په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دولت هڅې پیل کړي چې په هیواد کې د فقر او بېوزلۍ کچه راټیټه کړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې هڅو په لړ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څارنې لاندې یوه شورا جوړه شوې او په کار یې پیل کړی دی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د اقتصادي کمیسیون مسؤلین بیا د دې شورا د جوړېدو لپاره هڅې بې ځایه لګښت ګڼي او غواړي چې حکومت په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. په دې اړه نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې واورئ.
جمهوری ریاست وایي د فقر او بېوزلۍ د کچې د ټیټولو په هدف د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سارنې لاندې یوه شورا جوړه شوې چې د فقر او د بېوزلۍ د کچې د ټیټولو په هدف کار کوي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو وزارتونو او د احصایې ملي ادارې په مشرۍ د شورا ته دنده سپارل شوې چې په لومړي قدم کې په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ دقیق ارقام راټول کړي. هغه وایي له دې وروسته به د فقر په عواملو کار وشي او ورپسې به د یو میکانیزم لمخې د فقر او بېوزلۍ د کچې د ټیټولو په هدف عملي ګام پورته شي.
لومړی خو باید ارقام پیدا شي. کله چې تاسو ارقام ونه لرئ نو څنګه کولی شئ چې لاملونه وتکې؟ ارقام باید ډېر دقیق وي. که څه هم په دې اړه باندې بیلابیلو نړیوالو او کورنیو ادارو بیلابیلو وختو کې څیړنې کړي دي. اما زموږ ډیر دقیق او اپډیټ ارقام پکار دي، هغه په ټول افغانستان کې چې کله ارقام په ګوته سوله بیا به لاملونه او لاملو وروسته به حل لارو چارو باندې کار کېږي، یعنی یو سراسري طرزالعمل بیا جوړېږي تر څو دغو ستونزو ته د حل لارې وموندل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې څلور میاشتې وړاندې د افغانستان اقتصاد وزارت او نړیوال بانک راپور خپور کړی چې په افغانستان کې په سلو کې 9 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په دې راپور کې له افغانستان نه د 1,00,000 بهرنیانو پوځیان وتل، د مرستو کمیدل او د اکثرو پروژو درېدل د بېوزلۍ د کچې د لوړېدو عمده لاملونه یاد شوي وو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوي لیدل کېږي چې د 2011 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ په سلو کې 46 افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې وو، خو په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې دا فیصدي 9% ته ورسېده. په افغانستان کې د بېروزګارۍ اندازه هم په سلو کې 46 ښودل شوي او ویل شوي چې بېکاري د کلیوالو ژوند زیات زیانمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د اقتصادي کمیسیون مسؤلین وای حکومت دی د دغه ډول شوراګانو د جوړېدو پر ځای د بېوزلۍ او فقر د لمنځه وړلو په هدف عملی کارونه ترسره کړي. د دې کمیسیون رئیس سالی محمد لالا ګل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اگر حکومت بتونه امنیت ایجاد کنه و یکان فابریکا را جور بکنه به ازیزی شورا کنه، این مسئله بهتره شورا میکنه یک فابریکا را جور کنه و میشه 400-500 نفر شامل کار شوه، هزی طریق بتا عمران آشه کنه. این به نظر من کارا خوبه.
خاغلی لالا ګل غوښتنه وکړه چې حکومت باید د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې د جدي هلو ځلو ترڅنګ تولیدي فابریکې جوړې کړي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابر او د بېوزلۍ کچه ټیټه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي حکومت د فقر د کمولو په مقصد یوه عالی شورا جوړه کړې ده. په دې اړه په کابل کې زمونږ خبریال اکرام الله اکرام د اقتصادي چارو له کارپو او د پوهنتون له استاد ګل خان صبری سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې استاد ګل خان صبری دې سوال ته ځواب وایي چې د دې شورا مؤثریت څومره دی.
دقیقا فقر چې د افغانستان یو د اساسي ستونزو نه ده. دغه شورا زه مطمئن یم چې دوی به په افغانستان کې مؤثر اقدامات وکړي، ولې چې سره د دې چې اداري په فساد په افغانستان کې حاکم رول لري، ولې رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې د ده د نظارت او مدیریت لاندې دغه شورا به نسبتا مثبت او مؤثر نتایج ولري. موږ د فقر د منځه وړلو لپاره یو شمېر وزارتونه هم لرو، مثلا د اقتصاد وزارت یو د اساسي هدفونو نه همدغه ده چې داسې اقتصادي برنامې ولري چې هغه په ټولنه کې دغه فقر او بېوزلۍ ته تدریجا زنبغه کې چې هغه کمه شي. او دې په څنګ کې موږ د کار عمر اجتماعي وزارت لرو چې هغوی تمرکز باید په دې چې څه ډول خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي. خو متاسفانه چې په تیرو 15-16 کلونو کې ګورو چې دې محترمو وزارتونو داسې مثبت نتیج نه دي لرلي په خپلو برخو کې. نو ځکه رئیس جمهور مجبور شوی دی چې یوه شورا ایجاد کړي، او زه مطمئن یم چې د شورا په ترکیب کې به دغه محترم وزارتونه هم شامل وي، د رئیس جمهور تر نظارت او مدیریت لاندې به وي، او دوی به خامخا هغه بېکاري او بېوزلي چې په افغاني ټولنه کې وجود لري هغوی ته یو څه امکانات ورکړي، دي خلکو ته چې دغه بېوزلي تدریجا ټیټ شي.
څه فکر کوي استاد چې دغه شورا چې اوس جوړه شوې دوی باید پیل له کومو کارونو نه وکړي؟ ستاسو په نظر باندې کومو کارونو ته لومړیتوب ورکړي تر څو د فقر د کچې په ټیټولو کې مهم رول ولري؟
ګوره، د فقر علت بېکاري ده. کله چې خلک بېکاره شي دا معنی چې په ټولنه کې خود به خود فقر رامنځته کیږي او دا زیاتیږي. دوی تمرکز باید په دې چې څه ډول خلکو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي. موږ په اوسني وخت کې ګورو چې خصوصي سکتور د عامه سکتور تر څنګ یو قوي رول لري. نو په دې لحاظ موږ کولای شو چې د خصوصي سکتور نه یو همکار سکتور په حیث استفاده وکړو، د دې په خاطر چې دوی په هیواد کې پانګونه وکړي او دا پانګونه پراخه کړي، او د پانګونې په کولو او پراخه کولو کې خود به خود خلکو ته وظایف پیدا کیږي، کاري فرصتونه ایجادیږي، او دې کاري فرصتونو نه د هر افغان په داخل د ملک کې یوه اندازه عاید ترلاسه کوي. دغه عایدات کولی شي دوی د فقر په کمولو کې اغېزمن تموم شي.
ډېره زیاته مننه استاد کور ودان.
د اقتصادي چارو کارپو د پوانتون استاد ګلخان صبرای و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې. تاسو د ازادۍ رادیو له پیو سټوډیو څخه غرمنۍ خبري مجله اورئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس هم مرزیه احمدزی له اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د متشبثینو عالي بورد وایي له تېرو شپږو ورځو راهیسې هند ته د داخلېدو په هدف د افغان سوداګرو په خټکیو بار موټرونو ته د نامعلوم علت له امله د واګا بندر هغه غاړه اجازه نه ورکول کیږي. د دغه بورد مشر حمودي ناجي اغا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه شلټونه خټکی خراب شوي او که چیرې دا ځنډ اوږد شي نور خټکی هم د خرابېدلو ګواښ سره مخ دي. ناجي اغا په کابل کې د هند له سفارت څخه غواړي چې دغه ستونزه حل کړي. واګا د هند او پاکستان ترمنځ بندر دی چې تر ډیره افغان سوداګر له همدغې لارې خپل سوداګریز توکي هند ته صادروي. د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي د شیخ مصری صنعتي پارک په ځمکو باندې د ښاروالۍ لخوا د ښارګوټو جوړولو له امله په دغه پارک د اقتصادي فعالیتونو مخه نیول شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیرعالم املوال نن ازادي راډیو ته وویل دغه ځمکه پخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا صنعتي پارک ته توزیع شوې وه، خو اوس ښاروالۍ دغه ځمکه رهایشي یا د استوګنې نمرو ته ځانګړې کړې ده.
هم رهایشی نمرو ته د ښاروالۍ لخوا نه اوس نو زموږ ګډ کمیسیون ناست دی کار دې کوي تر څو د پارک ساحه دغه د چکر د نقشو نه موږ وژغورو او
خغلی املاوال وای د شیخ مصری په صنعتي پارک کې تولیدي فابریکې چمتو دي سو فعالیت وکړي، خو د ښاروالۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او دغه مسلې د فابریکو مسؤلین له اندېښنو سره مخ کړي. اوس مهال د ننګرهار د شیخ مصری په صنعتي پارک کې څه باندې 50 تولیدي فابریکې فعالیت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1280 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 900 افغانۍ، د وریجې او درې نیمه نه بوجۍ 1350 افغانۍ، شپږ لیتر خورې 1260 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1550 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د عراق د شمال په کورد میشتو سیمو کې د خپلواکۍ په اړه پر ټول پوښتنې فشارونه او په دې اړه اختلافونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د ایران رهبرانو هم د دې ټول پوښتنې په مخالفت کې خپل غږ اوچت کړی دی. په پام کې ده د کوردستان د کورواکۍ سیمې د خپلواکۍ په اړه دا ټول پوښتنه راتلونکې دوشنبې وشي. صالح محمد صالح چې دا موضوع تعقیب کړې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی او په دې اړه نور معلومات ترې غواړم. صالح صاحب، اول خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ټول پوښتنې په مخالفت کې څه ویلي دي؟ د هغه څرګندونو کې جزئیات راته وایي.
بله، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون خبردارای ورکړ د عراق د شمال په کوردمیشت سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه به د داعش ډلې د ماتولې پلان او د هغو شهرونو د بیا جوړونې پروګرامونه شنډ کړي چې له سختریزو وسلوالو په دې وروستیو کې تصفیه سوي دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په یوه اعلامیه کې وویل د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او اتحاد ته درناوی لري او فکر کوي چې د عراق د فدرال حکومت او د کورد میشت سیمې د محلي حکومت ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې حل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د عراق پر ټولو رهبرانو غږ وکړ چې د دې مسالې په برخه کې له زغم څخه کار واخلي. د عراق د کورد میشت سیمې او شاوخوا سیمو وکیلانو د بغداد د چارواکو د غوښتنې برخلاف د یوې غیر مراول اجرا ټول پوښتنې پلان تصویب کړی دی.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم.
بله تکل سه.
بله صالح صاحب، تاسو خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې مخالفت په اړه معلومات راکړل، خو ویل شوي چې نورو هیوادونو هم له مخالفت ورسره کړی، په دې اړه معلومات راکړئ لطفا.
بله، یوازې ملګرو ملتونو په دې اړه مخالفت نه دی کړی لکه تاسو چې یادونه وکړه، بلکې د ترکیې او ایران په ګډون د عراق ګاونډیو هیوادونو هم چې د کورد اقلیت زیات وګړي هلته میشت دي د دې ټول پښتنې سخت مخالفت کړی دی. په دې لړ کې ایران پرون خبرداری ورکړ چې که چیرې د عراق کوردان وتوانېدل خپلواکي ترلاسه کړي، معنا یې دا ده چې د سرحدونو او امنیت په برخه کې ټول ترتیبات چې مخکې د تهران او د عراق د محلي حکومت تر منظور باندې موافقه شوې وه پای ته رسیږي. د ایران د ملي امنیت عالي شورا سکرټر علي شمخاني د ایران لیوي دولتي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي سرحدي موافقه یوازې د عراق له مرکزي حکومت سره د اعتبار وړ دي، خو کچېرې د کوردانو محلي حکومت د عراق له مرکزي حکومت څخه جلا کیږي، معنا یې دا ده چې ټول شریک سرحدي بندرونه باید وتړل سي. د پخپلو خبرو کې ویل د عراق له خاورې د کوردمیشت سیمې جلا کېدل به د ایران او کوردمیشت سیمې ترمنځ امنیتي او پوځي موافقه ختمې کړي. له دې ورهاخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل روانه اونۍ د ټول پښتنې پر مسله د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر مهال خبرې کوي.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم، او لکه څنګه چې ګورو سره ورته هدف لرو. زموږ هدف د عراق د ویش مخنیوی دی، خو اوس د عراق په شمال کې محلي اداره، د عراق خود مختاره محلي حکومت د عراق د ویش پر لوري ګام اخلي.
اردوغان نیویارک تر روانېدو مخکې پرون په ترکیه کې له خبریالانو سره دا څرګندونې کړې دي. بلخوا د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د شمې په ورځ ویلي وه کورد رهبران په دې ټول پښتنې سره له اور سره لوبه کوي. د ویلي وه که د رایې اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو، بغداد چمتو دی د ځواک په کارولو سره مداخله وکړي. پرون بیا د عراق مرستیال ولسمشر نوري المالکي چې پخوا د عراق صدر اعظم هم و د دې ټول پښتنې ملاتړو ته خبرداری ورکړ چې دغه ټول پښتنه به د عراق پر ملي حاکمیت او اتحاد خطرناکې اغېزې وکړي. د عراقي کوردانو د کورواکي سیمې رهبرانو ویلي چې په پام کې لري دغه ټول پښتنه راتلونکې دوشنبه وکړي. په همدې حال کې لویدیځو هیوادونو هم چې لویدیځو هیوادونو هم د دې ټول پښتنې په باب خپلې اندېښنې څرګندې کړي او ویلي دي چې دغه رای اچونه به په سیمه کې نورې لانجې هم ولاړې کړي.
ډېره زیاته مننه صالح محمد. صالح قدرمن اوریدونکو، زه او ښاغلی صالح دواړه دغه یوې وړې تخنیکي ستونزې له کبله چې د زموږ د خبرو په جریان کې پېښه شوله تاسو بښنه غواړو. و مو اورېدل چې د عراق د شمال په کورد میشتو سیمو کې د کورواکۍ په اړه پر ټول پښتنې فشارونه او په دې اړه اختلافونه زیات شوي دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
د ننګرهار ډاکټرانو د کار نه کولو اعتصاب کړی. دوی له ناامنیو شکایت لري او له چارواکو غواړي چې د دوی د امنیت د ټینګولو په برخه کې مرسته وکړي. د شیبه له جلال آباد ښار نه ډاکټر نجیب صاحب زاده د ننګرهار د ډاکټرانو د ټولنې د مشرتابه یو غړی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. صاحبزاده صاحب، ډاکټران په ننګرهار کې له کومو امنیتي ستونزو سره مخامخ دي چې اعتراض ته مجبور شوي او دې ډول اعتراض ته چې کار یې بند کړی؟
نن په افسوس کو او چې په هیواد کې چلته کار نه پیدا کیږي، او بیرته یو سکتور چې سپین چپنې اغوستی ده او هغې ته کار مسید نن خپل کار بندوي، او هغه په داسې اعتصاب او داسې اعتراض کې کار بندوي چې چارواکي په دې خپله اعتراف کړي چې موږ مجبوري موږ کارونو ته نه پرېښودلی کېږو، او موږ باندې مرکزي ادارو او د احمد او د محمود او د پارلمان د وکیلانو او د نورو وکیلانو او د زورواکو فشار موجود دی. په لحاظه موږ په دې راټول شوي چې دیو خپسې نیولي، دیو لاسونه تړل شوي، دیو لاسونه خلاص کړو د دغه حالت نه، او موږ خپل ولس وژغورو. نن شپږو ډاکټرانو ته تر اوسه مهاله دغه تېر په یو جمعو دو جمعو کې اخطارونه ورکول شوي دي. درې ډاکټران تښتول شوي دي، یو ډاکټر ورور شهید شو، یو کارکوونکی زخمي شو، بمې ورته کېښودل، دوه نورو ډاکټرانو ته یې بمونه کېښودل، مارکیټونو کې بمونه ښودلې کېږي. په لحاظه د دې ناتوانۍ ته په کتلو باندې او د خپل ځان د ژغورلو په خاطر باندې چې یو سیاسي سکتور نه دی، خدماتي سکتور دی، نن دی راپورته شوي ټول روغتیایي سکتور نن بند دی. په دې اعتراض بند دی چې ولسمشر راته د بدلونو د سمون خبره کړې و ننګرهار ته، متاسفانه مخ یې ونیول شو، نه پوهېږو په څه لاملونو ننګرهار ته رانغی. نو موږ سمون غواړو او رښتینی نظام کې بدلون غواړو. دغه نظام چې هغه کې د قانون حاکمیت شتون ولري.
ډاکټر صاحب، صاحبزاده، حکومت څه کولای شي او تاسو مشخصا له حکومت نه څه غواړئ؟ د ډاکټرانو د امنیت لپاره شخصي ګارد غواړئ که مثلا د کلینیکونو کې پولیس راشي ځای پر ځای شي؟ دا به بیا ستاسو هغه خپلواکي او بې طرفي تر سوال لاندې رانولي.
منګ د ټولنې عادي خلکې، منګ د ځان لپاره ګارد نه غواړو، منګ د ټولنې لپاره د حالت غواړو. درې زره پولیس په ننګرهار کې څوک چې روزګان کې دیال زره پولیس دي، دا یو سرحدي ولایت دی، باید تشکیلاتي لحاظ باندې فکر وشي. هغه څه پولیس چې دي هغه د زورواکو چارواکو د مسؤلینو په خدمت کې دي. په لحاظه موږ وایو چې سیستم جوړ نه شي تنا په زما ته په یو کس په امنیتي ادارو درولي، یا ځان ته شخصي ګارد جوړ کړم، هلته کار نه شي کېدلی. دلته د قانون حاکمیت ضروري دی. زورواکي مشر او هغه چې لاس د سیبره په پره دي هغه خلاص پټ دي او د اولس يرغمل نیول شوی.
ډاکټر صاحب زاده، ډاکټر صاحب زاده، بله، ستاسو غوښتنه خو داخله حکومت نه تاسو د امنیت ټینګښت غواړئ، مګر هغه ګواښ چې اصلا تاسو ته پېښ شوی هغه د جنایي ډلو او د ورانکارو ډلو لخوا دي که د تروریستانو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا؟ ډاکټرانو ته دا ګواښ متوجه دی؟
نه، دا داخلي ورانکاري دي. موږ شپږو ولسوالۍ لرو چې هلته کېدی شي دولت مخالف نه، لیکن داسې پېښې موږ لیدلي. تاسو ته وایو چې دغه دوه درې ډاکټران چې شوي چې کله موږ د اعتراض لپاره غږ پورته کړی دی په هماغه ماښام را خوش شوي، موږ ته د دې ثبوت دا په لاس راکوي چې داخل کې کړی موجود دي. په لوی لاس دا کار کوي، هم نظام کمزوری کوي، هم ګواښونه نظام ته متوجه کوي، هم ولس یرغمل نیولی. زموږ غوښتنه اوس په دې پیري حالت کې دا ده چې ولسمشر باید یو باصلاحیته استازی چې وشو کولی د ټولو قضایاو دپاره مثبت ځواب ووایي هغه راشي. تر غیر یان
ډیره زیاته مننه ډاکټر نجیب صاحب زاده. د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې یو د مشرتابه یو غړی و چې له ازادي راډیو سره یې د ډاکټرانو د اعتراض په اړه خبرې کولې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم د کابل چاپرس پانو مخکتنه چې اجمل تورمن کړی ده.
کابل چاپرس پانو په خپل نننیو غړو کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ولسمشر غنی د ګډون پاړه یو شمېر لیکنه چاپ کړی دي. ملي هرمن خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمخاله کې لیکلي، ټاکل شوی چې ولسمشر غني د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وینا وکړي. په سرمخاله کې راغلي چې د ښاغلي غني د وینا مهم ټکي له ترهګرۍ سره مبارزه او له هېواد بهر له دوی څخه د ملاتړ موضوعات په ګوته شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي، دا ناسته په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې باید ولسمشر ونه ښه ګټه پورته کړي او د نړیوالو پام خپل هېواد او هغو ستونزو ته چې د افغانستان خلک یې له ترهګرۍ سره لري واړوي. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې د ترهګرو د ملاتړي هېواد په توګه د پاکستان او له دوی سره د عرب شیخانو مرسته هم باید د ولسمشر په خبرو کې یاده، او پر طالبانو د مالی مرستو د بندیدو خبره په وضاحت سره د نړۍ له مشرانو سره شریکه کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر غني به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون په هدف امریکا ته په خپل سفر کې د هغه هیواد له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري، ځکه سرمقاله لیکونکي باور افغان ولسمشر خپل امریکایي سیال ته په دې اړه ډیر څه لري او د ترهګرو د ځالو او ملاتړ کوونکو په اړه به نور شواهد هم نوموړي ته وسپاري. په سرمقاله کې راغلي، د ولسمشر غنی دې سفر ته افغانان ډېرې هیلې لري. د ولسمشر دا سفر ډېر مهم دی او د ترهګرۍ پر ضد به د ګډې مبارزې او د ستونزو د حل لپاره د ملګرو ملتونو او په ځانګړي ډول د امریکایي چارواکو ملاتړ راجلب کړي. مسیر خپلواک برس پانی بیا د موضوع پاړه خپل یو مطلب کې لیکلی. افغان سناتوران وای ولسمشر دي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ل ترهګرو نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان رښتینی څیره ښکاره او د افغانستان د خلکو دریز دي په څرګند او جدي ډول اعلان. په مطلب کې دا هم راغلی چې مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د جرګې د یک شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویلي چې ولسمشر باید هر هغه څه چې سیمه او افغانستان کې روان دي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په روښانه توګه مطرح کړي.
د بی پیلوټه موټر او الوتکو له جوړېدو وروسته اوس تقریبا بی چلوونکي بیړۍ را روانې دي. اسمت ساروان د موضوع تعقیب کړي.
رولز رویس کمپنی چې لوکس او قیمتي موټرونه جوړوي غواړي چې بی چلوونکي یا اتومات بیړۍ جوړې کړي. دا بیړۍ به چې د غزمې لپاره به ورڅخه کار اخیستل کیږي عملی ته اړتیا نه لري او له چلوونکي پرته به سمندري حدود کنټرولوي. په دې بیړۍ کې له مصنوعي مغزو او ګڼو سینسورونو کار اخیستل کیږي. د دې بیړۍ بل ځانګړنه دا ده چې خپل وضعیت او جوړښت به په اسانه بدلولی شي. مثلا پر هغې به د بی پیلوټ الوتکو د کښېناستو ځای په چټکه چمتو کېدی شي. دا بیړۍ بېلې دي چې خپل مرکز ته لاړه شي سل ورځې په اوبو کې ماموریت ته دوام ورکولی شي او په لړ کې د انسان مرستې ته اړتیا نه لري. د عملی نشټوالی د بیړۍ مصرف تر ډېره کموي ځکه چې خوړو او نورو شیانو ته چې انسان ورته اړتیا لري ضرورت نه پاتې کیږي. په بیړۍ کې د لمریزې برېښنا نصب شوې تختې د بیړۍ د ماشین لپاره 3000 کیلو واټه برېښنا زیرمه کوي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه پای ته ورسیده. په څو شیبو کې تاسو ته د زهرو کاروان ونیز پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نوري اس نوري د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون لپاره امریکا ته روان شوی دی. اشرف غنی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړه او د امریکا د ولسمشر ترڅنګ به د نړۍ د یو شمیر مشرانو سره وګوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې په هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې داعش سخدریزو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په چین ولسوالۍ کې د دې ډلې نه غړي وژل شوي. د غرض کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې هم شپږو وسلوال طالبانو ته په عملیاتو کې د شپږو وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د کونړ امنیه قمندانۍ وایي د ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې تېره شپه دوه کورنیو ترمنځ په یو بل ډز شوي چې پکې د یو لوري درې کسان وژل شوي او یو ټپي دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د میانمار یا پخوانۍ برما مشر آنګ سان سو چی او وروستی چانس لري چې په دې هېواد کې د روان بحران مخه ونیسي. په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالي د وروستیو څپو له امله د دې اقلیت له څلور لکو زیات وګړي بنګلدېش ته کډه شوي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په نیویارک کې وکتل او د سوریې د وضعیت د منځني ختیځ د موضوعاتو او د اوکراین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبري وکړې. په داسې حال کې چې د عراق په شمال کې پر کورد مشرانو د خپلواکۍ لپاره د پلان شوي ټول پوښتنې یا ریفرندوم په اړه فشارونه په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د ایران مشرانو له هغه سره مخالفت څرګند کړی دی. او د بل وضعیت پولیسو تېره شپه د امریکا په سانت لویس ښار کې پر هغو مظاهره کوونکو چې د یوه تور پوستې سړي د وژلو په پیښه کې تورن یوه پخواني پولیس ته د برأت ورکولو په وړاندې د اعتراض په توګه پرله پسې درېمه شپه راټول شوي وو. د مورچکو پرې وشندل او په لسګونو معترضین ونیول.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستان پام دې ل پایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورنډ کرخې هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خدای کې د نشي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې.
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښت ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کړي.
دلته که موږ ووایو د مخدرات توکو د کمښت یا جولي په پد باندې نورې پالیسیګانې هم شته.
او دغه شان د خپرونې په پای کې د ونې ډرامه هم مه هېروئ. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزي چمتو کړي دي.
د افغانستان د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د نشې توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو اته قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول شویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 108 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
همدا ډول ښاغلی موحد زیاته کړه چې له یوې نیول شوې ښځې څخه هم 322 ګرامه هیروئین ترلاسه شوي چې غوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلي ښار ته قاچاق کړي. او د ونې ورستۍ پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1216 کیلوګرامه چرس نیولې دي. د لوګر والی بیان سلیم صالح د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس پر روخانو بار شوي وو او قاچاق وړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1216 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوي وو. دغه نشه یي توکي چې په قاچاقبرو د ننګرهار څخه راوړل غوښتل یې چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه یي توکو د لیږد په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تېره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له 2 کلونو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشه یي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ کرښې هاخوا پاکستانی ځواکونه د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشه یي موادو سره د مبارزې په سیمه ییزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشه یي موادو د تولید کارخانې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته وړل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له 2 کلونو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرسته نه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرښې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تاریخ دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
له کال 2015 څخه را په دې خوا په سلو کې 99.9 نشه یي مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان، پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
صورت میگیره.
له نشه مواد سره د مبارزه سیمایي غونډه هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه اخیستي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شوی معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوی تاریخ په سلو کې نوې د ډیورن کرخي هغه غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورن کرخې هغې غاړې ته پاکستاني ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشه یي مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورن د کرخې هغې غاړې ته نشه یي موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړې چې دوی ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژۍ کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللی دی. سیاسي کارپوه شفیق بشاریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالي مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنګیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالي سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې له نړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې دا مرستې ور باندې بندې شوې دي، لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمینه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشه یي موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورن کرخې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزورې شي.
دوستان لکه څنګه مشو اوریدل، په افغانستان کې د هیروینو جوړولو تر 90% ډیری فابریکې د ډیورن کرخې هغه اړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخوانی والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت من دا د ګورې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي، او اوس افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویره دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي، او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورند کرخې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وایسای په سره باندې واخلي، او وایسای هغه چارته توضیح کوي وری کی چې هغه د دې سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوئ که د مخدره موادو د تولید کارخونې د ډیورن د کرخې هغه لور ته انتقالیږي، نو څونه امکان لري چې له دغو کارخانو به د طالبانو تر څنګ په سیمه کې نوې راټوکېدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو ته معلومه ده چې د وروستنۍ ستراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظره یو حده پورې مناسبه ستراتیژي، خو که چیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته اوس ګوتڅندنه کوي، او د منطقې د هیوادونو یو واحد دریځ، یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکې متحده ایالات هم د دوی متحدین، او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کړي، او هر حرکت ته په ډیر زیرکانه او په ډیر ښه شکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا، چین، به هند او دا هیوادونه دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي.
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوی دی په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که ستاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځای نه ورکول کېږي او مخدره مواد سره چې اوسې کارخونې له ډیورن کرښې اخوا انتقال شوي، څه فکر کوئ چې دا ستراتیژي به تنا په جګړې تمرکز به وکولی شي د افغانستان کې دغه روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول ته اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، که هغه څوک ترورستان بولي، که څوک مخالفین بولي، که هر نومر ته ورکول کېږي، که دوی باندې هغه منابع او دا د مختلفو استخباراتي کړیو یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنیو، که چېرته دغه منابع په دې مخالفینو باندې قطع نه شي، نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ د ختمېدلو نه دی او جنگ نه ختمېږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته
نه وځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي کی
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولی خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولی ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا میلمانه یې ورته رابلل دي. قومي مشر حاجي عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا همداسې او دا هم د دې اونۍ بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کېږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولی کوکنار کری، د کندهار محلي اداره ولی د دې ناقانونه کښ په مخنیوي کې پاتره غلي، او ولایتي شورا ولی د کوکنارو د کښ پر ضد مبارزه جدي نه تاري، په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې راسره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجي عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه قمندانۍ د نشه مواد پر ضد د مبارزې د مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد له تاسې خره پیل کو، د کندهار بزګر یا زمینداران ولې کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوال زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثره وخت مې په ماشین اوبو ولي دا لیک اساس چې هغه تقریبا شپږ میاشتې اوه میاشتې کار کوي بلنه کوي. نو غنم په بازار کې ارزانه بیرته ته ګران تمام سي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې ستا چې دوی وکړل چې دا وای اخیستل هلته سړی ورته ولاړ دي غیظ رانیسي، نو بزګر ته پیسې ورجوړي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړې هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو چې یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسې ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړی چې په سلو کې بیا پنځو کسته ورکړي لسته بیې ورکړي، هغه اچا څه شي وکړي انجوي خسته څه شي وکړي، او بیا پر هغه سره بیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ یې ولې چې په دوا وستري کړي، چې پر باغو یې هم پاشو، پر انارو یې هم پاشو، پر غنمو یې هم پاشو، پر جوړو یې هم پاشو. نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم دا کارونه کښتی، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
اجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسې له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم راسره دی، خپل د دربدري څه زغلو چې مجبوریت نه وي، موږ یوه دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسې تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت باید کړی وي، او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تېر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښت ډېر سوی و او تاسې مسؤلیت درلود چې باید دا کښت واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره مبارزه په پولیس د قانون د تنفیذ مسولیت لري. ولدلته کومه وایو د مخدره توکو د کمرش یا یولي په باندې نورې پالیسيګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی. ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسولیت په غاړه لرو، د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړې پنجوایي او ارغنده ولس پالوي کې یو زر شپږ جریبه ځمکه چې هغه مایا دي وچ یعنې نور ماتول بیا پایده هم نه درلوده. دا موږ ترسره کړه. ولې په دې باید ما اعتراف وکړو چې باقیان د افغانستان په جغرافیا کې دغه کرل شوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې چې بنډي ټولنه کومک او مرسته ورسره ونه کړي دا به امکان پذیر نه وي. او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسولو سره بېل هغه خدمات چې دولت مسولیت لري چې باید بزګرو ته وړاندې کړي، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځینې خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او د هغوی کوکنار نه ماتوي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
که چیرې داسې مسایل وي دا ردولی هم نشم. ولې دغسې یو څوک چې موږ ته راغلی او ګټنه کړې سره په دې هکله موږ موجود نه لرو. که چیرې دا تثبیت سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون ملسپل کېږي او دلته کې به معرفي کېږي.
او پس اب غواړم دا پوښتنه ساسې هم وکم. ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر جریب پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنار یې نور ماتول. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګرانو څخه پیسې اخیستې او چې څو نه ځینې اخیستې زه به خوشحاله یم، ځکه چې څلورویشت میلیونه ډالر یوازې د پورزون او څلور اشاریه یو میلیون ډالر ام سي موسیت او یو اشاریه درې میلیونه ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دېرش میلیونه کې د دوه کال لپاره دي خصوي دي. ستاسو د سوال پاساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د مواد مخدر کوکنار یو په درې کپه څلور چنده اضافه شوي دي، نو په دې خاطر باندې دا مسولیت ټول پر دې اړه.
اجي صاحب غواړم دا پوښتنه ساس څخه وکم، ځکه تاسو هلته عملان په سیمه کې یاست. آیا تاسو داسې لیدلی دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې جده خو ما خپله نه لیدلی. شاید اوریدلی به مې چې پر هغه علاقه باندې یو څوک مسولیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کړي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت ته خواسته ناقانونه کښتي، نو که ته ماته پیسې راکوې ښه ده، ښه که نه نو نه در پرېږدم ماتوم. لیدلی مو نه دي مقصد.
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې درې میلیونه نشه یان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړیږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
هو دا خبره پر ځای ده ستا ده چې د دغه تریاک کرلو سره نشه یان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما درته وویل مال وچ کلک مجبوره دي. دکه زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي یا ته دا دوکانداري ته لم څوک نه پرېږدي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودې، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼې جوړ کړل ووتی شوراندان ته. شپږ ولسوالۍ زمینداران دا ټول سوله، لکه د خاکریز، ارغنده، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي، چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لرې دی. نو موږ باید ورسو د حکومت ته چې موږ ته دا شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته د جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو دا شپږ ولسوالۍ خلک دستي راته ول چې د جوړو خو دې په ټکای ورکړي جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځینې وکړه چې دغه زموږ د شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي د مارکیټ دلته جوړ سو. نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ مې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي؟ ښاروال صاحب ته ورغلو هغه ول پنځوس دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو هغه شپږ دېرش دوکان هغه چې جمله شپږ اچا دوکانه چې موږ هم کنه پر وکړو چې پروا نه کړي نور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ. بیا هم کوالي صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که کومندان صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمیندار دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چاودلي یا رنګه انګور رابر کړي وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي وایي دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې په سل کارتن یا په دوه سوه، هغه وایي دا ارزښت لري زه بلاړ تېر دی. دغره په دا ګرد مارکیټ څوک شخ نه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تکشې زه به سبا خرڅ کړم. نو اته چې په څلور سوه دوکانه کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو دوه دوکانه لا هم نه رارسېږي، نو زمیندار لا څه وکړي؟
احساس اب داس هم ویل کیږي چې داس خلکو هم تاریخ کړلی چې هغه په حکومت کې لوړ پوسټونه لري او یا ډیر زور ور دي او تاسو د دوی کوکنار نه سیماته ولای دا خبره څومره سم ده
ولادت کندار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مقام خسیوي کټاریا پاتسیوي د ټول د پاتسیوي د ولادت شخص موږ وونه چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلې او د زور ازمایلې چې ما کوکنار مات نه سي د داسې په کړیا یو داسې شسر موږ نه یو مقام خسیوي
کوکنار په امن ولسوالۍ کې ډیره وکړل سو او تاریخ هم ټول سو او لکندار نور ولایتونه او بیا نړیوال مارکیټونه ته ورسېدل دا تاریخ لکوم لارو کاچاک سو لافته سی ولی مخ وننی ولا
د مخدره موثر د مبارزې پولیس او تعداد یا کمیت لږدی نو دغه مشکلات په نظر کې ولې سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصه زویل نه سن چون دا یو کشف اصرار دی هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفین تر دغه لاندې خارج مارکیټو یا پولو ته خارج پولو ته رسیدل لکه پاکستان یو را مرزو ته رسیدل
لږ باید وضاحت ورکو ځینې ولسوالۍ لکه شړی د دې نوري گاونډي ولسوالۍ د دولت حاکمیت لاندې دي تاسو که د کوکنار پر ضد مبارزه ونه کړو هغه مات نسول پر انتقال په مخ وکی ویلی پاتره غلیاس
دغه تاریخ چې د کومار ټول چې د هغه لارو چې د غزات څخه چې په متفریکا ډول سره په ډیر محرم ډول سره او چې ولدا چې هم نه دي چې موږ نه یو ټول موږ ټول نه دي هم یو تقریبا موږ د ساش کال په جریان کې چې شپږ اویا قضیه د مخدره توکو د شاغه مادلي ورګانو ته سړین د فارسته ولې
او په سبب د ورسی پښتنې په توګه اوس څه کول پکار دی هاو هلار څه د چې په افغانستان کې دغه ناوړې بوټي د کرول مخنیوي وسی
په ټول په خارجان کې ده لمړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا من کول دی غواړي نو په خارج کې دی د دې د خرید مخه ونسم خو دا خارجان دي چې په خارج کې ورته ناس په لوړ کې مت ورساخلم
ډیر تشکر د خپل ملمنو څخه په مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو از موږ دا نننۍ ګردي میز پر امده ځای پاتې ورسېدی علامه ملز
ټولنی شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
او سمراغو د خبرونه ورسته برخه ته چې د ډرامي برخه ده جميله و غلې ودون کې مور ده د یو کلن ماشوم لري دوی مخکې په کلی کې وسیدل خو لکه ورځ رئیس چې خار ته راکړه شوی نو ماشوم پر لپسې جاړي ماشوم په ظاهر روغ جوړ ده خو بیا هم هیڅوک د جړا په علت نه پوهي دا چې ماشوم د جړا علت څه ده او د دې جړا تر شا کې څه څه ده دا به په ډرامه کې وورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړی ده
وہ خزی دی ماشوم کو مغزر او خڑل دا ولی نغلی کوی
تی نگوری و سڑیا چی لغی کی منہ دیخ کتا کڑی او دو سا دکی کی چی بغی کی گرزاو
چی تا کور باندی پریوتی
نا پیگم لکلا چی اولو سوالی ترا کڑشی ویو پر لپسی جاڑی بیخی خونه ندا بند کڑی
وہ گئی بوی لک شیدی وارکا
شیدی خوار کوام خو نی روی بیخی خونه مرتا نور وری
تی او گورا پا نس خوبی در نوی
نسی داس پوست دل که وری خم نو پیگم چی ولی یو دم داس شو
تو سپیرکی او خواگه ولنی وارکا گوندی ور سر خشی
دامی چو هم زلده چی کپا وارکام ایس نه ور سر خکیگی
تا با خوبی نوی
تا بایلو کمشوا گله یه گوندی یخ پخت دی
سار بای داکتر تا بوزو نن یه دریم اشپا دا چی جاری لیوانی اکرو
خدای خبر چی داشپا با چه وقت سبا کیگی زیم سم لیوانی اکرم داکتر سیب اجازه ده
رازا رازا خوره با داگه چوکی کنه چو دی بکره ماینات مکمل سو
هو داکتر سیب داده ایوی گوره
خا خا تراکت خا خا دام سم دا هم نرمال سی بکلمو میکروب هم نلری ولا عجیبه ده
داکتر سیب پا مایناتو که چی دی؟ زما پزوی چی شوی دی؟
پا مایناتو که هر چی سم دی هیچ ناجوری نلری
نو بیا ولی جاری
تا پر داگه کت پری باسا چی زی اوار بیاو گورم
داده داکتر سیب
خور کورمو چیرت دی؟
داکتر سیب تری ورزی مخ که مو کده ولی سوالی ترا وڑی دا مخ که مو کور پا کلی که و
خا خا حال دا مالک جرل
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواښې وه، زوی به مې آرامه و. زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه وم. ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي.
خواښې د زوی څنګه آرامه و؟
ډاکټر صاحب، دا مې لومړی اولاد دی. کله چې پیدا شو ډېر نارامه و. خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به آرامه ویده و.
څه شی تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د آرامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې، اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوئ؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب، په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې، ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدای شي؟
خورې، تریاک لوی او کوچنی نه پیژني. هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، خدای به کوي ته به کوي، غمې را وخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کا. دا مې یوازینی زوی دی.
خورې، اندېښنه مه کوه، علاج یې کېږي. مونږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو.
یاله، زما خو مینه سپیره شوه، زه خو تباه شوم. زه څنګه مور یم؟ ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته کړه. خدای څه وکړم؟
دوستانو، دا د دیونه د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. خونه یې ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی آزادي ویب @rfeerl.org.